جشوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 شپږ په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې به په تفصیل واورئ چې تمه ده نن به د کابل ښار د برېښنا ستونزه هواره شي او په بغلان کې به د برق قطع شوي سیمان وصل شي. خو لومړی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نه سي د نن شنبې ورځې په جریان کې به کابل ته پرې سوې برېښنا بیرته وتړل سي. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر سره سوو عملیاتو کې د داعش ډلې تر اویا ډېر وسلوال وژل سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د اوربان په اړه د امریکا او روسیې خبرې جدي او رغونکې دي. د خبرونو تفصیل. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نه سي د نن شنبې ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې سوې برېښنا بیرته وتړل سي. که داسې وسي دا به په کابل کې د برېښنا د درې اونۍ راهیسې روانې پرچاوي پای ته ورسوي. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې همکارانو یې سیمه کې کار پیل کړی او نن به کابل ته برېښنا جریان پیل سي.
مسخه کېدو سره صحیح ته دمن شي او هغه به وتړي او ان شاء الله یو څلور میګاوات برېښنا به په دفتر کې د یو فیډر نه ولګو او په دویم فیډر به همکار پیل شي. که وخت پیدا شي تر سبا ماښام پورې به د امنیتي ستونزو نه سبا ماښام پورې به دویم فیډر نه وتړل شي.
اخوا د بغلان والی عبدالستار باریس پرون ازادي راډیو ته ویل د بغلان هغه سیمه چیرې چې برېښنا پرې سوي دا مهال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي او په سیمه کې د برېښنا د بهیر په وړاندې دا مهال یوازې تخنیکي ستونزې پاتې دي چې ژر به هوارې سي. بلخوا د بغلان سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په ځینو سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري. د بغلان والی عبدالستار باریس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د نیازالله وردګو او جوینو په نوم سیمو کې جګړې دوام لري. ښاغلی باریس مخالف وسلوالو ته د درنو تلفاتو او وشتو ادعا وکړه. د وای د دوی 15 وژل سوي او ټپیان دي. په وژل سوي کې یو هم د حمزه په نوم یو تن دی چې د وسلوالو د سیمیز قومندان قدیر مرستیال و. د قاری امینی په نوم یو بل کس چې په متقی مشهور هم د نن ورځې په عملیاتو کې وژل سوي دی امنیتي ځواکونو په پام او شمارلو قدمونو مخکې ځي. د بغلان والی په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ورو پرمختګ سبب د وسلوالو مخالفینو لخوا په سیمه کې ځای پر ځای سوي ځکني مینونه یاد کړل. شاغلی باریز ویل چې امنیتي ځواکونه دا هڅه کوي چې په جګړه کې ولسی خلک زیانمن نشي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او دا مهال د چین ولسوالۍ په مامن سیمه کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ګډ ځواکونو لخوا په څیرمه نازیان ولسوالۍ کې هم د داعش د وسلوالو پر ضد عملیات پیل سوي دي. خوګاڼي وویل د دې عملیاتو د پیل راهیسې د داعش ډلې اویا تنه وسلوال وژل سوي او په لسګونو کلي له دې ډلې پاک سوي دي. چارواکي وایي هغه سیمې چې د داعش له وسلوالې ډلې نیول کېږي پکشي به د محلي پولیسو پوسټې جوړوي او تړل سوي شونځي به بیرته پرانیزي. بلخوا په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغلته د داعش د وسلوالې ډلې یو سیمیز مشر نیولی دی. د غور ولایت امنیه قمندانۍ ویان احمد محمودي ازادي راډیو ته وویل چې نیول سوی کس د مرغاب اوسېدونکی دی او پرون د غور مرکز فیروزکو ته نږدې نیول سوی. ښاغلی محمودي د نیول سوي کس نوم وانخیست خو وایي ویل چې دا شخص مخکې تر دې د غور په شمال کې د طالب وسلوالو مشر و او له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای سوی و چې په دې ولایت کې د دې ډلې مشري کوله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ په آسیایي جام کې د شاملېدو لپاره په روان لوبه کې لامان کرکټ لوبډلې سره سیالي ته وځي. دا سیالي په بنګلاديش کې روان دي. افغان کرکټ ټیم پرون د دې سیالۍ په لړ کې خپل لومړنۍ لوبه د عربي متحده اماراتو په وړاندې وبایلله. بیا هم شرغلست. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا په اروپای ټولنه کې چې برېټانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې سي. وروسته تر دوه ورځو سختو خبرو کیمرون تیره ورځ ناوخته وویل له دې تړون سره د ده د انتخاباتو د وخت ژمنه پر ځای کیږي چې برېټانیا ته به د کډوالو پر ورتګ محدودیت لګول کیږي او په ایروزون کې به د برېټانیا له داخلېدو ډاډه کیږي. کیمرون وویل چې د ده اروپایي متحدانو د برېټانیا له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې پر کډوالو مرستې محدود چې پر کډوالو مرستې محدودې کړي او د اداري فساد او تیریو د مخنیوي لپاره فشار زیات کړي. د برېټانیا صدر اعظم وویل چې دا موافقه به خپلې کابینې ته ډېر ژر وړاندې کړي تر څو د تایید لپاره د ټول پښتنې نیټه وټاکل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې د یوه اوربان لپاره د امریکایي او روسیې ډیپلوماټان ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغونکې دي. جان کیری دا څرګندونې پرون اردن ته په لاره لندن کې د لنډې پاتې کېدنې پر مهال کړې. ټاکل سوی دی چې نوموړی به په اردن کې له پاچا عبدالله سره د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړې ټول د دې هڅې پیچلتیا مني او یقیني ده چې ډېر نور کار شته چې باید ترسره سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا خبرې اترې جدي او تر اوسه روانې دي څو سختې ستونزې شته چې باید هوارې سي. بلخوا د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا ویلي د فبروري په 15مه نیټه به په جنیوا کې د سولې هغه خبرې چې د یې هیله لرله پیل نه سي. د پینټاګون ویان وای امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر یو روزنیز مرکز حمله کړې. د دې حملې هدف د دې وسلوالې ډلې یو مشر ښودل سوی چې تیر کال په تونس کې په دوه تروریستي حملو کې په لاس لرلو پړ بلل کیږي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای د جمعې د ورځې د دې حملې هدف د نورالدین شوشان په نوم هغه کس و چې تونسي چارواکي په تونس کې د تیر کال د مارچ په میاشت کې پر یوه موزیم حمله کې مجرم ګڼي. پیټر کوکونه ویل چې آیا شوشان په دې حمله کې چې د سبراته په ښار ګوټ کې سوی وژل سوی که نه، خو ویې ویل په لیبیا کې دې وسلوالو د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښ کړی و. دوی وایي موږ د اسلامي دولت وسلوالې ډله ګورو او هره ورځ یې اورو چې د امریکا متحده ایالات تهدیدوي. موږ ګورو چې په عراق او سوریه کې څه روان دي. موږ په دې باور چې په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې د دې وسلوالو زموږ ملي ګټو ته ګواښ پیښ کړی و. په مصراته کې ځایي چارواکو ویلي چې په حمله کې تر یو څلوېښتو زیات کسان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. او د ترکیې د انتحاري حملې مسؤلیت یوې کوردي وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. په دې حمله کې چې څو ورځې مخکې وسوله 28 کسان پکښې ووژل سول. درې ورځې مخکې په د چاودنه کې تر شپېتو زیات کسان ټپیان سوي هم وو. د جمعې په ورځ یوې کوردي ډلې چې ځان د کوردستان د ازادۍ بازان بولي او یو مهال یې د کوردستان د کارکر ګوند یا پیکیکې سره هم اړیکې لرلې په خپلې ویبپاڼه کې د دې چاودنې پړه ومنله. د خبرونو پای.
آسازی رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. برېښنا شرکت هیله من دی چې په بغلان کې به قطع شوې برېښنا ورغول شي او نن شایي د کابل د برق ستونزه هواره شي.
درې لینونه چا وصل کړی شو، دوه لینونه چې واغه وکړی شو. متاسفانه لږ پورته مرمۍ او دوه لینونه نور هم والي دي چې د لر نه ښکاري.
د ځینو امریکایي پوځي چارواکو دا تور د افغانستان دفاع وزارت ته رد کړ چې خیالي پوځیان شته، داسې پوځیان چې معاش یې شته او دوی نشته.
دفاع په وزارت کې مطابق موجودیت د سربازانو معاش اوله کېږي او معاش بانک ته ځي، د بانک نه خپل معاش اخلي.
په کونړ کې نجاران شکایت لري چې د غره لرګي پر دوی بند شوي او بهر ته قاچاق نه دی بند شوی. خو مرستیال والی وایي
منګه خپل امنیتي ارګانونو ته کلک هدایت ورکړی دی چې هر ډول قاچاق هغه په سرپدی چاتراسي کې هغه په نورو برخو کې وي دا په قطعي ډول بند دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
د پښتو ژبې په تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 15 کتابونه په تېرې اوو میاشتو کې زموږ چاپ شول.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې مو یو دا موضوع راخیسته چې په ګوګل ژباړې کې پښتو ځای شو او د ازادیا واورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. تا تمه ده نن به له درې اونۍ ځنډ وروسته کابل ته د ورغلې وارداتي برېښنا پرې شوې مزي بیرته وتړل شي. ټاکل شوې وه چې د 140 میګاواټه برېښنا مزي د جمعې په ورځ په بغلان کې د امنیتي وظیفو ښه کېدو تړل شوې وای. خو د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د پایو پر ړنګولو سربیره په څیرمه سیمه کې یو ځای څو مزي په ډزو هم پرې شوي چې نن به یې د تړلو چاره بشپړه کړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
د بغلان په هغه سیمو کې چیرې چې کابل ته د ازبکستان څخه د لیږدېدلې برېښنا څو پایې نړول شوي او مزې پرې شوي، پرون ماسپښین د برېښنا شرکت کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوه. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل دوی د جمعې په ورځ 2 بجې د پرې شوو مزو په تړلو او د پایو په رغولو کار پیل کړ. د توحیدي په وینا همکارانو یې هڅه وکړه چې د 140 میګاواټو برېښنا 3 مزې چې کم سیانې لیدلې وو په لومړي قدم کې وصل کړي، خو د برېښنا مزي څو ځای نور هم په ډزو پرې شوي او په داسې یوه سیمه کې دي چې لا هم بشپړ امن شوې نه ده چې دې یې کار وسنډوه. نوموړي چې پرون ماښام یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل
درې لینونه باید وصل شي چې هغه اندازه کم اسید لیدلی وو چې هغه وصل کړی شو. دوه لینونه چې واغه وتلل شو خو متاسفانه لږ پورته چې اوس هم امنیتي ستونزې لیدل کېدې په هغه سیمه کې هم یو دوه مرمۍ یو دوه جنونه نور هم ولیدو چې د لیر نه ښکاري. نو زموږ همکاران سبا ته د امنیت په ښه کېدو سره په ساحې ته دننه شي او هغه به وتړي او انشاءالله 140 میګاواټه برېښنا به په دفتر نه کې د یو فیډر نه ولګو او په دویم فیډر به همکار پیل شي. که وخت پیدا شو تر سبا ماښامه پورې به د امنیتي ستونزو نه سبا ماښام پورې به دویم فیډر نه وتړل شي او کنه چې له بل سبا ته دا به 300 میګاواټه یا 200 میګاواټه کابل ته نورمال برېښنا راشي.
د برېښنا شرکت ویان وایي چې دا یې د کابل سره د دې وارداتي برېښنا د بیرته تړلو لپاره د بیړنیو اقداماتو برخه ده او کله چې برېښنا وتړل شي دوی به په سیمه کې د نړیدلو پایو او پرې شوو مزو د اساسي رغونې کار هم پیل کړي چې هغه پروسه کې بیا هر څومره وخت ونیسي د برېښنا پر بهیر به یې اغیز نه وي. اخوا د بغلان والی عبدالستار بارز بیا تر دې مخکې پرون ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې د ډنډ شهابالدین هغه سیمه چې د برېښنا مزي پکې پرې شوي وو پرون د افغان ځواکونو لاسته ورغلی او د برېښنا شرکت کارکوونکو دغلته د مزو په تړلو کار پیل کړ. د ښاغلي بارز په وینا اوس په سیمه کې امنیتي ستونزې نشته بلکې د برېښنا تخنیکي ستونزې دي چې زر به هوار شي. عبدالستار بارز وایي کابل او نورو ولایتونو ته چې له دې برېښنا استفاده کوي د برېښنا د مزو تړل پیل شوي. کومه تخنیکي ستونزه لا هم شته چې هغه د برېښنا شرکت پورې اړونده، خو وایي چې لا هم کابل ته برېښنا نه ده رسېدلې. زموږ قطعات په سیمه کې دي، پر دې ستونزې د برېښنا شرکت کارکوونکي کار کوي چې هوار شي. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نه شي د نن ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وصل کړي. که داسې وشي دا به په کابل کې د برېښنا د درې اونیو راهیسې روانې پرچاوۍ پای ته ورسوي. په کابل کې خلک چې د برېښنا د درې اونۍ پرچاوۍ ژوند او کاروبار له سختو ستونزو سره مخ کړی، د برېښنا د شرکت او امنیتي چارواکو غوښتنه کوي چې په بېلابېلو سیمو کې دې د وارداتي برېښنا د پایو او لینونو د ساتنې لپاره اساسي اقدامات وکړي څو هر وخت د برېښنا دا ډول اوږدې پرچاوۍ رامنځته نه شي.
همدا شیبه مو د برېښنا شرکت ته زنګ وهه. د دې شرکت ویان توحیدي ازادي راډیو ته وویل چې په بغلان کې د شرکت کارکوونکي کار کوي څو برېښنا کابل ته وصل شي او د دوی کار ته تر دې شیبې پورې خنډ نه دی پیدا شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر او بجو پوری بیا په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شبې پیغامونه خبرو. البته د اس ام اس یادونه وکړم چې تخنیکی ستونزه پکې لرو. که دا ستونزه هواره شوه ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه به هم ولولو. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو روسي څرګندونې رد کړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ټینګار کړی چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي. البته د امریکایانو اندېښنه په دې برخه کې تر ډېره د پولیسو په برخه کې ده، تفصیل کابل د ناجی ساپوی پورا پور کې
سره لدی چې امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په بودیجه کې به هیڅ ډول بدلون رانشي، ځکه چې د دغو ځواکونو په لیکه کې خیالي سرباز نشته. د دغه وزارت ویان دولت وزیرې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د بانکي حساب له لارې خپل معاشونه ترلاسه کوي او هیڅوک نشي کولی چې جعل وکړي او د بل چا پیسې واخلي.
دفاع په وزارت کې ټول وخت د څیړل کیږي مطابق د موجودیت د سربازانو معاش اوله کیږي او معاش بند ته ځي، د بند نه خپل معاش اخلي. خیالي سرباز ته خو څوک معاش نه ورکوي، خیالي سرباز چیرته دی چې معاش ورکړي؟ بودیجه خو په کل کې منظوریږي، وزارت مالی ته راځي، د وزارت مالی له لارې بودیجه منظوریږي او بیا موږ معاش اوله کوو. هغه پیسې چې پاتې کیږي هغه خو په بودیجه کې پاتې کیږي، هغه خو څوک راویستلی نه شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکایي چارواکو ویلي په داسې یو سیستم کار کوي چې له مخې به یوازې د هغو افغان ځواکونو معاش ورکول کیږي چې فزیکي حضور لري. د منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت د سیکرتر جنرال مرسیال کریستن ابیزایت په دې وروستیو کې ویلي چې د دغه نوي سیستم په تطبیق سره به په امنیتي ارګانونو کې د فساد مخه ونیول شي. له دې وړاندې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش ادارې او یو شمېر نورو ادارو هم د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو د شتون خبره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان چارواکو له لورې دا ډول راپورونه رد شوي دي، خو افغان کارپوهان وایي چې دفاع وزارت باید له امریکایي چارواکو سره په ګډه دا موضوع وڅېړي. افغان کارپوه یونس فکور په روان وضعیت کې د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بولي.
ما به باور دارم چې یو عواقب بسیار
زه په دې باور یم چې دا به ناوړه پایلې ولري، په داسې حال کې چې موږ په جګړې کې ښکېل یو. که د خیالي پولیسو په خاطر دلته معاشونه بند شي دا به لویه جفا وي. زما وړاندیز دا دی چې په ګډه له امریکایي چارواکو سره دا موضوع وڅېړل شي.
ښاغلي فکور وویل چې د جګړې لګښت ته په کتو که چیرې د افغان ځواکونو په ماشونو کې ځنډ رامنځته شي دا به افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. نوموړي له امنیتي ارګانونو وغوښتل تر څو په دې برخه کې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او له نړیوالو ملاتړ کوونکو هیوادونو سره یو ځای د فساد مخه ونیسي.
نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
فارن پالیسی خبرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی افغانستان د پاڼ پر سر، د افغان حکومت ستونزو ته اشاره کړې ده. خبرونه لیکي 2500 کاله مخکې د اتن نامتو جنگي سردار پریکلس چې نوم یې د یونان په تاریخ کې تلپاتې دی ویلي و چې دی د دښمن له جنگي پلانونو څخه دومره ویره نه لري لکه له خپلو تیروتنو څخه یې چې لري. فارن پالیسی زیاتوي په نننی افغانستان کې هم باید دې ټکي ته پاملرنه وشي چې آیا د طالبانو ځواک او د داعش ګواښ ډېر لوی خطر دی که د چارواکو او حکومتونو ناکامۍ چې د جګړې د دومره اوږدو کلونو له درسونو څخه یې څه نه دي زده کړي. خبرونه په 13 دسمبر میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت راپور ته اشاره کوي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د امنیتي حالت د خرابېدو اټکل کوي. د روان فبروري میاشتې په 9 د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر هم ویلي و چې په 2014 کال کې به جګړې د 2015 کال په پرتله زیاتې شي. خو فارن پالیسی لیکي کله چې د طالبانو د جګړو په اړه خبرې کیږي باید شرایطو ته هم پاملرنه وشي، په دې معنا چې جګړو په 2015 کال کې وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان پوځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې په قبایلي سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پراخ کړل. د ورځپاڼې په وینا له بلې خوا افغان حکومت خپله ټوله پاملرنه له طالبانو سره د سولې هڅو ته واړوله او د جګړې په ډګر کې د پوځي ځواکونو پیاوړي کولو ته یې لږه پاملرنه وکړه. فارن پالیسی وړاندې لیکي که څه هم د طالبانو د پرمختګ مخنیوی ښایي اسانه کار نه وي، خو دا ډله هم کومه بلا نه ده. په تېره اوس چې د هغو په لیکو کې بیلتون راغلی نو ځپل یې ښایي ګران کار نه وي، په دې شرط چې په وړاندې لازم اقدامات تر کار لاندې ونیول شي. خبرونه زیاتوي افغانستان منظم ملي ځواکونه لري چې د شمیر او تجهیزاتو له پلوه د طالبانو له ځواکونو سره د مقایسې وړ نه دي، ځکه طالبان نه نظم لري او نه تجهیزات. خو خبرونه لیکي غوره به دا وي چې افغان ځواکونه هم خپلې نیمګړتیاوې او ستونزې له منځه یوسي او هم په سیاسي برخه کې پر سنجول شویو اقداماتو کار وشي څو په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لاره اواره شي. فارن پالیسی لیکي په 2015 کال کې په افغانستان کې ملکي تلفات په بیساري ډول زیات وو او دا هم د افغانستان ناکامي ګڼل کیږي. نیوزویک مجله په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې د همغږۍ نشتوالی د د دې باعث شوي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو او هوایي ځواک هرو څلورو حملو په متوسط ډول یو ملکي افغان وژلی، په داسې حال کې چې په 2008 کال کې چې د امریکا او ناټو ځواکونه په افغانستان کې په ټولو پوځي عملیاتو کې ښکېل وو، هم د ملکي تلفاتو شمیر همدومره وو. نیوزویک وړاندې لیکي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتېدل ښیي چې اهداف په دقت سره نه په نښه کېږي، او اوس چې په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ د ګډون لپاره غوښتنې زیاتې شوي، که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي ملکي تلفات تر دې هم زیات شي. نیوزویک د امریکا د پوځ د هوایي څارنې د مسؤل کریس وډ له قوله لیکي چې وایي که د هوایي حملو په برخه کې اصلاحات رانه شي نو معنا به یې دا وي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له 2009 کال راهیسې ټول درسونه هیر شوي دي.
په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې حکومت پرې د لرګیو انتقال بند کړی خو ځنګلونه وهل کیږي او چارتراش قاچاقیږي. چارواکي څه وایي؟ له اسدآباد د روح الله انوري پر راپور کې اور.
په کونړ کې د لرګیو صنعتکاران د پنځشنبه په ورځ د دې د پار راټول شوي وو چې حکومت د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقړونکو په کنټرول کې ناکام شوه. شپه او ورځ ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په قاچاقي ډول نورو ځایونو ته انتقالیږي، خو دوی چې په کونړ کې ترې پاخه مواد جوړوي ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو ځای څخه بل ته لرګي انتقال کړي. په کونړ کې د اوتاق تجارت یو تن مسؤل حاجی میرویس افغان وویل په ولایت کې د لرګیو څخه د دروازو، چوکیو او نورو شیانو جوړولو نږدې 400 وړې فابریکې موجودې دي. په دغو فابریکو کې په زرګونو کسانو کار کولو او هر یو تن خپل کورنۍ ته حلال رزق پیدا کولو، خو څه موده کېږي چې په کونړ کې او له کونړ څخه بهر د لرګیو انتقال بند شوی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
نجار مو بیکاره، ځوان مو بیکاره، کلی مو بیکاره، په کلي کې مو بل ځوان بیکاره، ترانسپورټ مو په همدغه لرګي چلېده ولاړ دی، هوټل مو همدغه لرګي د پاره چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه خلک راتلل هوټل مو پرې آبادې وي، هوټل مو شړې دي. په بازار کې مو دوکاندار چې شریش زلفی میخ او نور آلات خرڅول هغه نن په ټپه باندې ولاړ د هغه دکان تړلې دی. نجار چې په نجارۍ فابریکا کې کار کوي هغه بیکاره دی. هغه چا چې ورته په شا باندې لرګی راوړو هغه بیکاره دی. هغه دارې ماشین چې ولاړو هغه پاره لرګی را کوو د نجار دپاره اماده کوو هغه بیکاره دی، هغه ولاړ دی.
هغه وایي که حکومت غواړي چې د ځنګلونو وهلو ته د پای ټکی کېږدي نو د لرګیو قاچاق دې بند کړي، او هر څوک چې ځنګل وهي او یې قاچاق کوي ودی نیسي او سزا دې ورکړي.
ځنګل نن هم قطع کېږي، پرون هم قطع کېده، سبا هم قطع کېږي، او لس کاله بعد هم قطع کېږي. د ځنګل قطع او د ځنګل د قطع مخنیوي د نجار په پروسه پورې کوم تعلق نه لري. نجار هغه لرګی استعمال کړی په کونړ کې چې هغه بیکاره دی، هغه پرسوده دی، هغه د قچر او د خره کرایه نشو برداشت کولی چې پاکستان ته واوړي ولته خرج. کوم چې ښه لرګی دی اوس هم په دې غرونو باندې روان دی، پاکستان ته قاچاق کېږي او د قاچاقو مخنیوی هیڅوک نشي کولی.
میرویس افغان وایي دوی ته د خامو موادو د نه رسېدو او د پخو موادو د نه انتقال په وجه ټول کارخانه بند دي او په زرګونو کسانې بیروزګاره شوې دي.
او د لرګي په صنعت کې په کونړ کې تقریبا د 15000 نواله تر 15000 پورې کسان په دې کې په کاروبار باندې مصروف.
دوه تنه صنعتکارانو د ځانونو د پیژندګلوي څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل له حکومت غواړي چې د دوی فابریکو ته د لرګیو په راوړلو بندیز لري کړي.
زمرګ نومې ده او په کندګل کې فابریکا ده نه جاري
وختونه ودا ده موږ کار ازه چې موږ تبعي سره مخشلو اتل کسانو پورې ما سره مطلب دا بیروزګاره کنه سره زما او د ځای کړی لمانی ده او خرچه را مانی کیږي. مطلب نو دې د جوشو چې وته بکم تر بده
سب اسحاق ده د کونړ سیدون کم د ولایت موږ اوس فابریکه تړلې دي او بند دي. موږ باندې دغه دګین خلکو کارونه پاتې دي، پیسې را نه ساري کړی دي، مشکل سره مخامخ یو. زموږ هیڅ چاره بل نه کیږي. موږ د حکومت د غوښتنه چې موږ بل څه تیار نه کیږي، د خپل کار ته به موږ تیار کی او د خپل کار ته آزاد.
دوی وایي حکومتي چارواکي د لرګیو په قاچاقو کې لاس لري نو ځکه یې مخانه نیول کیږي.
تازه لرګي مطلب هغه تازه یې مطلب پیسې کې پاکستان ته موړي بلی سره ختم چې خاص دار دی. خو موږ غریب شوی ته مطلب چې هغه موږ په افغانستان کې لګو، په افغانستان کې مصرفو، والده خوساکیږي، خرابیږي، هغه به هغه باندې
ځنګل وهل جوړو دوام لري. هغه د بده سره خاطر دوام لري جاګنه انډ لرګي وباسي هغه انډ ټول قاچاق کیږي. بل ولایت موږ ته لرګي ارکل لرګي موږ ته نه آزادیږي او قاچاقبر هلته ورکو په کنډګل کې واخلو زوړ لرګي واخلو قاچاقبر ته ورکو سار مانځه به زموږ دکان مخته کته کلی مونږ ته اوس خپل آزاد نه دی
یعنی قاچاقبر راوړی شي تاسو
قاچاقبر راوړی شي مونږ نه شو راوړی
په کونړ کې د اتاق تجارت مشر حاجی محمد جلال وای د لرګیو د انتقال بندېدو سره د دوی او د ګمرک په عوایدو کې کمی راغلی دی
د ګمرکاتو چې کوم عوایدو په هغې هم اغېزه شوې ده هم زموږ د اتاق تجارت چې کوم د سکتوري خصوصي ریاست دی په دې باندې هم ډېر دغه وکړو چې مخکې مونږ تقریبا یو لک شل زره یو لک دیر زره افغانۍ ماهانه عواید ورکول اوس مونږ د مرکز نه چې مونږ ته چې راځي هغه راځي مونږ بس پیلن مونږ هم عواید نه لرو
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته وویل د لرګیو د انتقال اجازه درې کاله وړاندې د ولسمشر کرزي لخوا ورکړل شوې وه او د جدي په میاشت کې هغه موده پوره شوه چې د ولسمشر د امر سره سمې د لرګیو په انتقال بندیز لګولی دی
پاخ مواد د جراحت مآب جمهور رئیس صاحب د حکم له مخې نه دلته آزاد شوي وو او ټاکلې موده درلودله او په ټاکلې موده کې دغه پاخ مواد چې عبارت د دروازې او د کړکۍ او شدار او د میز او چوکۍ څخه وو دغه موده د ختمه شوې ده فعلا دپاره
هغه وایي دوی هم کوښښ کوي چې د سنتکارانو د کارونو د بیا پیل کېدو دپاره کومه لاره پیدا کړي
په دې رابطه باندې یو هیئت هم راغلی و موږ د هیئت سره هم دا خبره شریکه کړله چې د کونړ خلک د کونړ ولسونه دا غریب بیچاره مظلوم خلک دی کاروبار نه لري د کاروبار د زمینې د برابرولو لپاره یو قانوني لاره پیدا شي ولې تر دې دمه څه نه دي شوي
مرستیال والی وایي دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګلونه ووهي او یا هم وهل شوي لرګي په قاچاقي ډول انتقال کړي
موږ د قاچاقو خلاف یو او قاچاق په قطعي ډول موږ دلته بند کړي دا د قانون خلاف ورزي ده د ټولو قوانینو خلاف یو داسې کار ده چې هیڅ ډول قانون دې ته اجازه نشي ورکولی بنان موږ خپل امنیتي ارګانون ته کلک هدایت ورکړی دی چې هر ډول قاچاق که هغه په سریپر وي چتراف وي که هغه په نورو برخو کې وي دا په قطعي ډول بند وي او هیڅوک نشي کولی چې دې انتقال ته کوم قانوني صبغه ورکړي
خلک وای په لری پرتو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او وهل شوي لرګي څه د غرونو او څه هم د تورو سرکونو لاره نورو زینو ته قاچا کیږي څه موده وړاندې د لرګیو ډکه درې لارې ونیول شوې چې اوس هم په ګمرک کې هغه لرګي پراته دي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د کابل پانتون یو استاد د ماشومانو لپاره د کیسو پلسکونو کتابونه چاپ کړی دي ل کابل خان محمد سیند راپور لري
په دې ورستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او اته دېرش له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي خاغلی مرهون آزادی رادیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 15 کتابونه په تېرې اوه میاشت کې زموږ چاپ شوله ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلې ده د دې مخکې هم موږ لاس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړې وه او په وړیا توګه مو ویشلې وه د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونکو ادامه ورکوو اوسمهال موږ پرې وه دایرت المعارف کار کوو چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 15 جلده دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد بېلابېلو برخو ورسېږي
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول او سراج الاطفال لومړۍ خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی د دې وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هیواد لیکوالان وهڅوي
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کوشنیانو د ادبیاتو د ودې او تشویق په خاطر د کوشنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي د یو کمیسیون د لارې چې وروسته به د یو پروګرام په اردو کې دغه درې اثر لومړی دوهم او درېمه درجه لوړې جایزې اخلي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نظر کې لري چې د خپلو خپرونو څخه یوه د کوشنیانو د ادبیاتو دپاره ځانګړي کړي خو اطلاعاتو فرهنګ وزارت ژمن دی
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالمې ذهني او فزیکي ودې ښه اثر کولی شي ځینې نور بنسټونه هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هڅې کوي لدې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې یې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس د واخان میناپال آزادی راډیو ته وویل
مردا عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هر ورځ لسکونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتبو راځي او تالار له کتابونو څخه د شعرونو سره د دې له کیسو څخه استفاده کیږي. ماشومان راځي او د دې والدین ماشومان هلته راوړي او ځینې ګټه
د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام ورړولی دی.
اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د برښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي کې په سیمه کې امنیتي ستونزو سره مخ نسی. د نن شنبه ورځې په جریان کې په کابل ته په بغلان کې پرېسوي برښنا بیرته وتړل سي. د بغلان سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت د ډنډیغوري او ډنډی شهاب الدین په ځینو سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او دا مهال د چین ولسوالۍ په مامن سیمه کې جګړه روانه ده. په غور کې امنیتي چارواکي وایي د غلطې د داعش د وسلوالۍ ډلې یو سیمیز مشر نیولې دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ پاسي جام کې د شاملې دوه لپاره پر روان لوب کې لومن سره لومن لوبډلې سره لوب کوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا به په اروپای ټولنې کې پاتې شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وای په سوریا کې د یو اوربان لپاره د امریکایي او روسی ډیپلوماټان ترمنځ خبري جدي او رغونکې دي. د پینټاګون ویانوای امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر یو روزنیز کمپ حمله کړې. او د ترکیه او یو کوردی وسلوالې ډلې د ترکیه په پلازمینې انقره کې د هغې چاودنې مسؤلیت منلې چې 28 کسان پکې ووژل شول.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبرې شي. وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام درو او د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم وړاندې اوریدل شي. خو اوس په یوه نړیواله مسله راوخلو. امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د روزنې پر یو مرکز برید کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وایي د برید هدف د دې ډلې هغه مشر و چې تیر کال یې د تونس په بریدونو کې لاس درلود. په وروستیو میاشتو کې دا په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دوهم برید دی. په دې اړه اجمل اند له نور تفصیل سره.
د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای د جمعې په ورځ د دې برید هدف د وسلوالو یو مشر نور الدین شوشان و چې تونسي چارواکي په تونس کې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم برید کې مجرم غني. د امریکا پوځ د برید د ترابلس لویدیس ته پروت د صبراتا په خارګوټ کې د وسلوالو د روزنې په یو کم کړي. پیټر کوک دا ونه ویل چې په برید کې نور الدین شوشان وشل شوی کنه، خو ویل چې چارواکی د برید د نتایجو پارسونه بوختي. اخو یو شمیر نور امریکایي چارواکو چې نمونه یې ندی یاد شوی یو شمیر رسنوی ته ویلي چې ډیر احتمال شته چې نور الدین شوشان به په دې برید کې وژل شوی وي. په صبراتا کې ځایي چارواکو ویلي چې تر یو څلویښتو زیات کسان په برید کې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک خبریالانو ته ویل موږ دا روښانه کړی چې د داعش د وسلوالې ډلې سره هر ځای چې دوی سر راپورته کړي مقابله کوو. دوی د امریکا متحده ایالاتو ته مستقیم ګواښ دی. دوی پر امریکا او زموږ پر متحدینو بریدونه کوي. موږ به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره مبارزې ته دوام ورکوو او د خپلو ملي ګټو ساتنه به کوو. دا یو مورد و چې موږ د لیبیا کې د داعش پر ضد د برید فرصت ښکاره شو او برید مو وکړ. موږ باور لرو چې دا یو بریالی برید و. د امریکایي چارواکي ویلي چې د برید پر مهال په سیمه کې د پام وړ شمیر وسلوال موجود و. د تونس په یو ساحلي تفریقا کې د 2015 میلادي کال د برید پر هم پر نور الدین شوشان چول شوی و. د امریکایي ځواکونو د برید په وروستیو میاشتو کې په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دویم برید دی. دا سی شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې زیاتېدونکي خطر ته په اشاره وویل. هیواد یې له خپلو متحدینو سره کار کوي او په لیبیا کې به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر د پراخېدو د مخنیوي لپاره شته فرصتونه وکاروي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
ترشناس من لاندې پروګرام کې بنن پر دې بحث وشي چې پښتو ګوګل ته ورزیاته شو، البته ګوګل ژباړې ته. د یو شمیر نورو اختراعاتو ترڅنګ دغه اوس ترشناس من لاندې وبخشي د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې هم د ګوګل ته د پښتو د ژباړې د ورداخلېدو مسله څېړل شوې ده. په دې پروګرام کې شمیر نور موضوعات هم شته او اختراعات چې عصمت ساروان متری خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
سږ کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په درشل کې ګوګل پښتو ترجمان هم پیل کړ. ګوګل ترجمان د خپلو ژبو په لیست کې دیارلس نورې ژبې چې د ویونکو شمیرې له 130 میلیون کسانو څخه اوړي ورزیاتې کړي دي. په دیارلسو نویو زیاتې شویو ژبو کې په پښتو سربیره امهریک، کوریسکان، فریشیان، قرغیزی، هوایان، کوردی، کرمانچی، لوکزامبورګي، ساموان، گایلیک، شونا، سندی او کوسا ژبې شامل دي. د دغو نویو ژبو په زیاتېدو سره د ګوګل ترجمان د ژبو شمیر 103 ته ورسید. په نویو زیاتو کړی شویو ژبو کې د سکاټلند گایلیک ژبه یوازې 15,000 ویونکي لري، په داسې حال کې چې پښتو تر 15 میلیونه ډیر ویونکي لري. ګوګل وایي چې نوې زیاتې کړې شوې ژبې د ترجمې په برخه کې لا هم ستونزې لري او د ژبو له ویونکو او مسؤولو مقاماتو څخه غواړي چې د ژبو په سمونه کې ورسره مرسته وکړي. ساینسپوهانو د یوې حشرې په شان روبوټ جوړ کړی څو د هغو کسانو لپاره ورڅخه مرسته وغواړي چې د نړېدلیو ودانیو په کنډوالو کې ګیر پاتې کیږي. دا روبوټ د ګړندې یا د ورژو د مور په شان دی او په حقیقت کې له ګړندې څخه په الهام اخیستلو جوړ شوی دی. دا کوچنی روبوټ د فشار او ګزار په وړاندې مقاومت لري او د ورژو د مور په شان چټک دی. څېړونکي هیله لري چې له دې روبوټ سره به کمره، میکروفون او نور سنسورونه نصب وي او د نړېدلو ودانیو له کنډوالو څخه به د هغو په وسیله ګیر پاتې شوي انسانان وژغورل شي. دا روبوټ به تر کنډوالې لاندې د بند پاتې انسان د وضعیت په اړه معلومات هم استوي. څېړونکو یو ډول داسې پلاستیک جوړ کړی چې تر خپل وزن زر برابره درانه شیان پکې وړل کېدای شي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د دې سوپر پلیمر بڼه د پروګرام په وسیله بدلېدای شي او د حرارت په وسیله بیرته اصلي بڼه خپلوي. د روچستر پوهنتون څېړونکي وایي چې دا سوپر پلیمر د دې لپاره چې په حرارت یې بڼه بدلی شي په طب او نورو برخو کې کارول کېدای شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم.
ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیلوم چې د تل په څیر په مختلفو سیمو کې له نامنیو څخه شکایتونه لري. ځینې دوستان مو وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه وتلي او میاشتې وسوې چې په سختۍ کې ژوند تېروي. ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورونو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکې وژل کېږي. دغسې نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپله د دوی څخه به یې واورو. او وروسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستانو چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې شکایتونه موږ ته راستولې دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره غږېدلی یو چې وروسته به یې واورو. لومړی امنیتي ستونزو ته ورځو.
بیا السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ له سالون کلاله کنګل نه مندس خصاصر په دماج کې زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په سنګین ولسوالۍ په سالون کلاله کې دا دوه کاله کېږي چې جګړه روانه ده خو ولا بلا ته یا دا مجرم خواران څه سي نو خدای دې یو یا سوله خصاص په لاس کې یو سوله سره وکړي چې دا مجرم خواران خپل خدایو ته ستانه شي. په ولا کې دا دوه کاله کېږي چې مزوري په خدا کا کړي په سنګین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دا سنګین ولسوالۍ کې امنیت راولي یا یو چې یو لکه یا یو ونیسه نو خدا دې نه کېږي دا مسلمانان خوران ګرد ورځ دوه ټکه طالب نه پر کړی ګرد ورځ اوونه دې دربې دې راغورځي خو ماشومان شهیدان یې دا یا ولکه یا یو می سو سلام په احترام.
بله السلام علیکم. میرا غار کو زم ده هلمند ولایت د سنگیر ولسوالی اوسیدونکو په حاله د میوند ولسوالی خصاص طرف اړیکې کیما. لومړی اشرف غنی ته دا وایم زمنګ په وطن کې دې تاسو امنیت وایي او دې تاسو بیا رغونه او د خلکو د زړونو غټل وایي دا که تاسو د خمانانو او تاسو بڅپې کوله اوس په حالت زه ولن مثال درکوم چې په میوند ولسوالۍ کې زمونږ سره داسې ځمونه کېږي نه تنها چې وایي زمونږ سره د ټول ولس سره دلته چوي ډېر ځمونه کېږي او په شهادت رسو کېږي چرونه کېږي انداري نه پېښي حتی ماشنان او تمام نو توایو دا هم نه پېږي د پوسو او تر چرګانو پرې هم د توایم چې د ټول چروي او د خلکو سره ډېر سخت ځمونه روان دي. د اشرف غنی ته دا وایم دا تاسو حکومت ده تاسو د ولس تاسو په راډیوګانو کې دا نارې وهئ چې موږ د ولسونو سره زړونه یو ځای کوو او ولس به موږ ځان ته اتفاق جوړوو. وسلام.
بله السلام علیکم. زه بیت بجان د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ د نریمانده څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام یله د چرته نشرې کوي. وروره په هلمند ولایت کې اوسم داسې درنه جګړه روانه ده خصوصا په نادالی ولسوالۍ کې همدا اوس جګړه روانه ده. دغه خلک چې دي دغه کوم چارواکي چې دي په ولسوالۍ کې یو لوی توپ ایښی دی نو د ملکانو کورونه په ولې یو توپ هم تر اوسه په طالب باندې نه دی مښتی. هم په دې واده باندې طالب پیدا شوی دی چې طالب پیدا شو د دوی ظلمو پیدا کړ چې همدا اوس په هلمند کې داسې بدرادو درنه جګړه روانه ده. زما هیله د لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې دغه خلک چې دي یا یې د قانون منګولو ته وسپاري او یا سخته جزا واکړي. دا کوم توپونه چې راوتي د خلکو انسانان د خلکو حیوانان په هر شي کې مشلي نو دې ته څوک پاملرنه نه کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ څخه محمد ګل خبره کوم چې زما د اشرف غنی څخه دغه خواهش دی چې موږ تاسو ته بیا دغه رایې درکړلې ښځه او نور ټولو رایې درکړې د دې دپاره مو رایې درکړې چې ته موږ په اوانو باندې ولې دا خاص اوانونه دي راغورځوي چې د طالبانو د ساحې څخه ډېر لیرې یو دې داوانونه راغورځوي. موږ په کورو کې مشلې زموږ بچان او زموږ خویندې وروڼه ټول شهیدان کوي او موږ یې په سترګو وینو او زموږ هېڅوک غور نه کوي. د خدای په لحاظ د خدای په لحاظ باندې خدای ته وګورئ. داسې مه کوئ راسه یو څوک زه د مرجع څخه د قومندانۍ ته نږدې دغه خبره کوم. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زبر رزګان ولر د شي داسه زول صالح ته خطا شي دا پیغام پر زم رحمت الله راځي د تمز د ملي ورو څخه ډیر تازه یو خدای دې کښې ځل موږ پیغام سپور کې چې دا تکام پر موږ نه کې موږ په تمه به کې یو خط طالبان یو خط دوی دي چې طالبان مې په ټرایل کې دې پر موږ تکان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زاجر ادو سونه کارتون څه سلام وایم. عبدالرحمن رحمانی دی د فرایله د بلبل سور سوري نه مخه راځي چې نو ویل یم نو په بلبل سور سوري کې هم دا اوس چې جیم توفا وازونه راځي
ملت پر خلق باندې کاری رحت چې یو ټکا هم نه وستوي بیا د ملت پر خلق باندې ګیسیان رسونه او انونه تعریجه زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا اردو ته ویسي هدایت ورکړي هغه سیسي چې هغه د دوی په قانون کې دی خپل د قانون مادې دي خپل عملي کړي که د اسلام او بشریت مادې نشي عملي کولی د قانون مادې دي عملي کړي چې په ملت باندې دغسې ګیسیان ورېدل یا دغسې اوانون ورېدل بدونه جنګه دا ستاسې په قانون کې جواز لري کې نه لري موږ د ټولو ولسمشرو څخه او د ټولو مشرانو څخه ماتحت ولسمشر د ټولو څخه هم دا غوښتنه ده چې داسې قانون دي نه کوي پر ملت یې ظلم نه کوي حتی چې دا اوس په 50% کې 80% ملت د دوی څخه غوښتنې په دغه ظلم سره دا به هم ځینې واوري اخل به ملت ټول ورته درېدلي دولت په خود به خود سره چپه سوی وي موږ دا غوښتنه ده که چېرې دوی دغسې ظلمونه وکړي دا زموږ د ملت په زیان دی زموږ د افغانستان په زیان دی زموږ د اسلام په زیان دی زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه کارونه دې بند کړي او ولسمشر دې مخنیوی وکړي او د اردو پولیسو اربکیانو ته دې سمې هدایت ورکړي چې هغه د دوی په قانون کې وسلام
السلام علیکم جامل محمد یاسین اخوان د فراده ولایت د بلبلک له ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده زما شکایت دا دی چې د ملي اردو او د محلي پولیسو سره او د پولیسو سره موږ ډېر په آزاد یو ملي اردو چې دی هغه وي کمین باندې پټاو چې دوی زموږ ولې بندوي او دوی زموږ چې پټوان پر ځان پېچلي پټوان اوسېږي او دوی دا دغه دی چې یو ټک پر وسي دوی ملکي خلک ولي دا ډېر د دولت سره ناجایزه ده او د ملت سره د وطن سره ډېر ناجایزه ده موږ د ښو چې دوی به راشي زموږ وطن به را جوړ کړي هغه دوی لا خرابوي زموږ وطن نو که کلیوال خلک په آزاد شي ډېر به جنګونه ورسره کوي او ډېر به شکایتونه کوي نو وسلام
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو ستونزې مو واورېدې که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې د امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو او ځواب واخلو خو بریالي نه سو نو په نورو خبرونو کې به حتما ستاسو دغه ستونزې ته بیا بیا ورځو او له اړوندو مسؤلینو سره به حتما غږیږو خو تاسو کولی شئ چې په ورځني ډول هم زموږ د ازادي راډیو خبرونې تعقیب کړئ چې پر مختلفو امنیتي مسایلو بحثونه مرکې راپورونه او تحلیلونه لرو چې کېدای سي ترې یو حد ستاسو پوښتنې پکې ځواب شي خو بیا هم موږ هڅه کوو چې په ځانګړي ډول ستاسو دغه پوښتنې له دوی سره شریکې کړو اوس به لکه چې د خپرونې په سر کې مې وویل د هغو دوستانو شکایتونه راواخلو چې د معلولینو د معاشونو په اړه یې موږ ته رسولي دي او راسره غږېدلي دي لومړی به د دوی ستونزې واورو چې څه دي
السلام علیکم زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطانانه د هرات د ولایت د ګجرمند ولسوالۍ مایوبه پاتش پته کې چې ولس کال د عمر او هغه وخت خپل شمې د لاس ور کړی دا تر هو څه پرې ما نه څه کولای چې یو کار د مایبینو د ځان سره ونی سبا او د مایبینو ما خپل سره اړو په هر ورګاله چې ورګم اولدار ته وایي چې دا د پکدما د هو وس باندې کې سره کې ته کومه نه ورکو کېږي چې کوم مامورین ته وایي چې ته ولا چې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړي پس تر هغه موږ ته نوې راجستر کوو ستا راپور ورکړو او امنیت ته چې تا په لیست کې ونیسي پس تر هغه کولای شو چې تا ته کوټې ونیسو که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تا ته کوټې درکړو آیا نن که پیسې وسي خو کولای شو که پیسې نه وسي نشو کولای نو زموږ بیچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس بلوک شو دې کوزینه سره ډېره دولت معاش خلی پاتې زموږ چاره او زموږ علاج یې څه شي و دا د بلوکتیا مامورینو څخه یې هیله لرمه چې دغه باره کې یو لارښوونه د دغه معیوبین چې پاتې دي خپل د عقل څخه اسانه لارښوونه وکړي وسلام
سلامونه نیکې دل احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوک زما غاوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه پهله لرم چې دا پیغام را تنه شر کړي موږ دا د شهیدینو مریدینو مرشت او روزانه دا د پروسا کال ما څنګه موږ نه لاسه څه اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي پهله لرم چې ازما خان ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او موږ دا ماشونه والا کی او بل مهمه خبره دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي فساد دی
خلکو کتابچې جوړې کړې د ځانو نه هغوی ماشونه اخلي دا میدین ور سره ټچ دي او کوم خلک چې دا موندې بې واسطي او د الله اثرا کوي دوی به د جان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي او نخره باد نو دغه هله لرم او دغه پیغام را ته نه درکوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته راکړي نورم وخت نه نیسم په مخ هم خش احمد شاه خان یم وروره د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ چې متماس نیولی ده زه په خپله یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه څه کولی مزدوري یو ستا نه بل مونږ نه څه کولی یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو ولاکه مو کور ته څوک لا ور پرېږدم مور سره اخېستی یو پلار سره اخېستی یو هر چا په سره اخېستی یو موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسې زموږ لپاره په مرکز کښې یا په دلته له مور ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته
مننه محترمه دوسته ستاسو غږ مو دته خپور کړ د همدې ستونزو په اړه مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند علي افتخاري سره خبرې کړې دي چې په ګډه به یې واورو
از امی سال گذشته ما امی سیستم معاش معلولین از بانکی ساختیم در جریان بانکی سازی ما با تاخیر پرداخت مواجه شدیم که یک تعداد از معلولین عزیز معاششان پرداخت نشد بعضی ها مثلا مکمل یک سال مانده است بعضی ها چند ماه مانده که ایر ما به مرز کمی تخصیص این سال بیایه ما پرداخت شروع میکنیم بانکی سازی پروسه هم به خاطر خود معلولین بود به خاطر از اینکه همین پروسه های قلمی و اداری طولانی کوتاه شوه و هر قدر پروسه ها کوتاه‌تر شوه شفافیت بیشتر میشه و یک معلول و خانواده شهیدی که در واقع یکیش یک عضوی از بدن خواست استاده و یکی از عزیز عزیزای خود از استاده اینا بتانند که با مو معاشی که مستحق هستند برسند بنان این تشویش در سال گذشته وجود داشت سه سال پیش اصلا یک کمیسیون حقیقتیابی ایجاد شد که معلولینی که سوء استفاده میکردن از فضا یا به تعبیر دیگر آدمای سالمی که با عنوان معلول از فضا سوء استفاده میکردن اونا رو شناسایی کردیم از طریق همین پروسه حقیقتیابی و به ادامه زوی امسال این پروسه بانکی سازی شد و به ادامه بانکی سازی هم امسال ما تصمیم داریم که پروسه بایومتریک هم عملی بسازیم که دیگه کاملا خیال ما راحت شد از بابت از اینکه کسی دیگه نمیتونه که از این فرصت سوء استفاده بکنه
یعنی به منظور جلوگیری از فساد این کار شده سیستم بانکی
دقیقا این در گذشته تلمی بود و اینا یک پروسه بسیار طولانی رو طی میکردن در این جریان اینا با افراد اشخاص مختلف و متفاوتی برمیخوردن کسایی بودن حتی که از اینا مطالبه میکردن که ما مثلا معاش شما رو زودتر اجراات میکنیم و این شرطی که یک فیصدی حداقل به ما قائل شوید به اون خاطر ما خواستیم که بانکی بسازیم بعد از اینکه همون معاش از اینا بعد از این به اختیار ما قرار میگیره از وزارت مالیه و اتومات بعد از تکمیل اسنادی که ما انجام میدیم از وزارت مالیه مستقیما دمو حسابات بانکی از اینا میره پیش از اینکه به وزارت کار انتقال پیدا بکنه
یعنی تو تجربه های هم در این بخش وجود داشته قسمی که ما شکایت از هموطنهای خود داریم که یک تعدادشان میگه ما تا بالا نتونستیم در ظرف چندین سال یک کارت به دست بیاریم و یک تعداد دیگه هستن که تانستن به اساس هم روابطی که دارن بیشتر از 10 کارت حتی بگیرن همچون چیز را شما تایید میکنه؟
ما امو در واقع آسیب پذیری بخش را تایید میکنیم یا آسیب پذیر بودیم ما در این بخش ولی ایر ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسناد ما حداقل نداریم اگر دوستای ما داشته باشند و ایر با وزارت هم شریک بسازه و در واقع یک کمک بسیار کلانه برای وزارت و خودشان که ما امو افراد شناسایی کنیم که قصدن کار از اینا رو به تاخیر میندازه و با توجه به شناختی که با یک تعداد دیگه داره اونا رو کارهایشان در واقع زودتر انجام میدن
آقای افتخاری یک سوال دیگه ای است که یک تعداد از امی هموطنهای ما میگن یعنی نظر به وضعیت جسمی که اینا دارن نمیتونن که بیشتر کار بکنن دیگه جای و امرار معاش بکنن فامیلاشان امی معاششان به فامیلاشان کفایت نمیکنه و 5000 افغانی از ادعا دارن دیگه اونا این مطالبه را میکنن که باید وزارت برشان معاشایشان از زیاد بکنن، آیا چون این امکانات وجود داره؟ آیا فعلا واقعا 5000 است یا زیادتر از چه رقم است؟
دقیق است، مو 5000 است. و 5000 به هیچ وجه برای خانواده که حداقل 4 نفر باشه کفایت نمیکنه. دولت افغانستان متاسفانه به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداره، به او دلیل امکان از این نیست که ما معاش اضافه بکنیم. و از طرف دیگه اگر واقع بینانه روی ببینیم، ازدیاد معاش کمک بر معلولی نیست، بلکه اینا باید توانبخشی صورت بگیره، اینا روی پای خودشان استاد شوه. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولی نجات کردیم که جدا از اینکه کارهای تحقیقاتی انجام میده که چطور از معلولیت جلوگیری شوه و اگر کسی با معلولیت مواجه میشه چطور امروز کمک صورت بگیره، بیشتر در قسمت بازتوانی. مثلا یک نفر اگر دچار عارضه جسمی شده، یک بخش از بدن خود از دست داده یا دیست خود از دست داده، این به این مفهوم نیست که توانمندی خود از دست داده باشه، توانمندی های خود داره و این شده که او دمو بخش فعال شده و دوباره ظرفیت سازی صورت بگیره.
خب طبعا این سیستم شاید زمانگیر باشه، شاید این سیستم زمانگیر باشه تا که این سیستم جور میشه. پس اینا چه رقم میتونن که به 5000 ابرار معاش بکنن؟
میفهمم مشکل وجود داره. ما در کنار از در قالب بخش آموزش فن و حرفه دوستای معلول به شکل ویژه جذب میکنیم، اما متاسفانه واقعیت اینه که یعنی بودجه با توجه به رقم بالایی که ما از معلولین و خانواده شهدا در افغانستان داریم، یعنی دولت افغانستان توان پرداختش نداره. شما تا در جریان هستیم که پرداخت معاش کارمندان دولت گاهن با مشکل مواجه میشه، چه برسه به اینکه ما مثلا برای معلولین و خانواده شهدا یک معاش تعریف بکنیم. و از طرف دیگه با توجه به آسیب پذیری که ما داریم، رقم معلولین و خانواده شهدا هر روز متاسفانه افزایش پیدا میکنه.
افغانستان در کار ټولنیز و چارو و شهیدان و معلولین و وزارت ویان علی افتخاری و چې وای د ماشونو د ورکولو لپاره پرې و نوی سیستم کار کوي، نو ځکه د دغو دوستانو په ماشونو کې ځان راغلی دی. د هغو دوستانو د شکایت په اړه چې وای په دې اداره کې فساد شته او دوی ته د کارتونو د ورکړې پر مهال ستونزې جوړیږي، ښاغلی افتخاري وایي همدا کمپیوټري سیستم یې د فساد د مخنیوي په هدف پیل کړی دی چې ډېر ژر به یې چارې بشپړې سي. دغه راز د ماشونو د زیاتولو په اړه چې یو دوست غوښتنه کړې وه، دی وایي چې اوس مهال دولت امکانات نه لري او د ماشونو د ډېرېدو پر ځای هڅه کوي د ظرفیتونو د لوړولو چارې ګړندۍ کړي چې تر څو دغه ستونزې هوارې سي. دوستانو نور پیغامونه هم لرو، پاته پیغامونه به په نورو خپرونو کې درسره شریک کړو. بیا هم ستاسو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته په تمه یو. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.